دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. د مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او مجید بابر درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د فروری میاشتې 8 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې درخورو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. اوړم به د مشال له خبرونو سره ټکی. چین، پاکستان، امریکا او افغانستان وایي طالبانو سره به نیخ په نیغه دامن خبرې د رواني میاشتې تر پای پیل شي. په کوټه کې د پرونی 14 د مړو شمېره 9 ته رسېدلې ده. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکین وطن او اسلام پر ضد مظاهرې کیږي. او ستمشال خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امن په مخه سلور هیوادونه، چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سره شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې ترې به د رواني میاشتې تر پای پورې پیل شي. دا څرګندونې تېر ورځ په اسلام آباد کې د دغو سلورو هیوادونو ترمنځ د جوړې شوې غونډې نه پس په یو اعلامیه کې شوي دي. د دغې غونډې نه پس د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسب لار پرانیزي.
سلور وړه هیوادونه په دې سره شوي دي چې افغان حکومت سره د خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. تیر ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي بمې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتیرو په ګډون 13 نور کسان ژوبل شوي هم وو. تیر ورځ د دغه چاودنې نه پس په بلوچستان کې د اف سي ځواکونو مشر میجر جنرل شیرف ګن رسنو سره په خبرو کې وویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د اولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
د دې برید پر پاکستانی طالبانو پر غاړه غستې ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان د دواړو قبیلو او د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د یادې احتجاجي مظاهرې یو مشر نثار علي خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل مظاهره کوونکو وویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې خپلې سیمو ته ستانه کړل شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو عجایبګر کې په دغه نندارتون د سوونو لپاره جاری وي. د پارلماني چارو لپاره وفاقي وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د ویاړ احساس کوي. د ویل دا زموږ لپاره د ویاړ ځای دی چې زموږ لرغونی میراث د نندارتون په بڼه خلکو ته وړاندې کیږي. دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي، تر ډېره د لوګر ولایت د نکو د میسو په کان کې موندل شوي دي. ټاکل شوې د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دواړخیز امنیتي تړونو او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړی غونډه ده چې نن په دفاعي وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع د وزارت ویان مرستیال برید جنرال محمد راد منش د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دا د دغو تړونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم طاهرستانکزی او د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل کانفرنس ته معلومات ورکوي. افغانستان د 2014 کال د ستمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. بخنه غواړو افغانستان د 2014 کال د ستمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تارکین وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډرسټن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تارکین وطن او اسلام پر ضد د یوې ډلې بیکیډا لخوا تنظیم شوي دغه مظاهرو کې به 15,000 کسان برخه واخلي او زیاتوي چې د دغه ښار د البی دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهره چیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 15,000 کسان برخه اخلي. بیکیډا ډله چې په 2013 کال کې یورپ ته د تارکین وطن د ورتلو او په دغه سیمه کې د اسلام د نفوس په ضد جوړه شوې وه، دا مهال په یورپ کې د ښي اړخو او هغو خلکو اکثریت دی پکې څوک چې د تارکین وطن او اسلام مخالف دي. د دغه ډلې یو غړي سیک فرایډ ډای بریټنس تېره ورځ په ډرسټن کې د مظاهره چیانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل، موږ دپاره لازمه ده چې د یورپ د اندروني او بیروني پولو ساتلو کې بریا ترلاسه کړو. دغسې وړې وړې مظاهرې د یورپ په نورو ښارونو لکه امستردم، برمنګم، پراګ، وارسا او د فرانس په ځینو ښارونو کې هم شوې دي. او رشته خبر ده چې په پام کې ده د یورپ یونین د بهرنی سیاست مشر ایران ته سفر ولري. فدریگا موګرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ایټمي مسله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تیره میاشت پرې عملي کار پیل شو، ایران خپل حساس ایټمي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرینی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده ټاکل شوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره سفر لپاره سلام مشوره روانه ده. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
درنو اوردونکو خبرونو د مشال رډیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کچری د مشال رډیو رواني غړی تر پای پاتې شي نو دا راپوښنو به واوري. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لارو چارو موافقه وکړه. کارپو ایاز وزیر دې پر مختګ ته څنګه ګوري؟
په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او د دوی خپل رضا په دې سلسله کې که دوی سره راضي شي نو نور مشکلات ځکه نه ویني.
په کوټه کې په پرونی ځانمرګ برید کې د وډل شو کسانو شمیره نه ته رسیدلې ده. صوبایي حکومت وایي د دغه بریدونو جواب به ورکوي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک دي او موږ د دوی اعلان او د دوی جنگ قبول کړی دی.
په بنو کې د شمالي وزیرستان میرلي داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم مظاهره کړي او له حکومت یې غوښتي
دره دی خپل علاقې ته زر تر زر واپس اکو په میش باندې د ویزیټ او په میرا خپل علاقې
اوسه. پښتونخوا ولسی دریک وای چې اقتصادي راهداري کې وړي کې صوبو ته حق نه ورکول کیږي.
د ونسی نه لګیای زموږ مشران چې دا په جامعه موږ سره زیاتې کوي، امي د پښتون سره کوي،
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندری هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته اکینی. د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي چې د سولې خبرو تورو په کړنلاره موافقه شوې. ټاکل شوې چې د څلورو هیوادونو بل غونډه د روانې میاشتې په اخر کې په کابل کې وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړکې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درې مغونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو دپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویلی شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړي وي چې په نتیجه کې یې له دغه هیواده ناامني ختمه شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې څلور واړه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغ مذاکراتو نیټې ټاکلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخیره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو د پاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوس کو نو دوی
ډیر زیات پرمختګ شوی د څلور اړخیزه غونډو کې. او مهم لار نقشه ده چې په هغه باندې متفق شوی دی. ډیر زیات دغه تفصیلات هم دی ورکړی شوی، لیکن په هغه کې د دې هیوادونو ذمہواری دي چې افغانستان بس کوي، د چین و پکې سره رول وي، پاکستان څومره په دې کې خپل مؤثر رول چې هغه طالبان دې ته راضي کی چې هغه راشي. بیا د امریکا رول خو د ټولو نه مهم دی او په دغه رول باندې دی اوس هغه سره متفق شوی دی. ځکه دا پاکستان یو موقف پاتې شوی و چې د هر ملک دا ذمہواری ده چې هغه د افغانستان په امن او د هغې په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي. زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیابه ده چې دا مهمې فیصلې شوې دي، بل دې طالبانو ته اپیل هم کړی چې خبرو کې شامل شي.
د ذکر ده چې څلور ملکي کمیټې کې د پاکستان نمائندگی د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی او د چین او امریکا نمائندگی د پاکستان افغانستان د پاره د دوانو ملکونو خصوصي استازو وکړه. ټاکل شوې ده د کمیټې څلورمه غونډه د روانې میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنوندر کو بهم دې موضوع کې پاتې کیږو. سیډونکو وای کچرې پاکستان او افغانستان پر یو بل باور وکړي او د سولې په عمل کې یو بل سره ریښتینی همکاري وکړي نو ممکنه ده د افغانستان د سولې عمل په وړاندې لاړ شي او سنتیجی ورکړي. دا چې د سولې رواني خبرو ته د سیمې او بهرنو او سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري، تفصیل د فرخند اسد پر رپورټ کې ورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو میز ته کښېنوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیاتې ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دارنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهارا تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي. په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
زرم چې څو پورې په دې کې پاکستان په یوه راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دی. خو هیله لرم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مسله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبره اترې د څنګه وشي او کنه کی بیا څه ګامونه واخستل شي. خو د دې ذکر ما د څلور ملکی ډله کې په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او د دوی خپل رضا په دې سلسله کې که دوی سره راضی شي نو نور مشکلات
زبکه نه وینم. دا افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو ترمنس درېمه دا ډبل سلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي. د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي کچېرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي.
زه امیدوار یم چې دا ځلې په دې غونډه کې چې یو خوبایی ده هغه دا ده چې د امریکې متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډېر ښه نفوس لري په پاکستان باندې که یقینا هغوی غواړي چې په دغه منطقه کې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي. دا د ستراتیژۍ یوه برخې نو زه بیا یقین لرم چې انشاءالله تعالی یو څه روشنایي به.
افغان چارواکي وایي هیله من دي چې د اسلام آباد په دغو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي او تمه دا ډېر زر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي. د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی او سلاکار او افغان سیاستوال شہزاده مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
نیت خوی او بیا اتفاق جوړ شي د سلور هیوادونو او بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي نو بیا ممکن ده دا خبرې پیل شي. او بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی او بیا خبرې کې پرمختګ حاصلول دا یو بل چیلنج دی. نو په دې کې ممکن ہے کہ پلار کے بیا چې خبرې کپتان شوي ته کې مشکلات مخ ته راځي چې دې ته کم خلک چې دې په حق کې نه یاد غواړي هم کې هم دې په جنگ ده کې نو خل چې امید نه خوشته
تر دې وړاندې یو غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې و د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري
فرخند اسد چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول پم دي موږ په دې کې ګل پاکستان خبرېدونکو انګریزي ورسپانې ډاون لیکلي چې په دې رسو کې د افغان او پاکستانی استخباراتي ادارو مشرانو ملاقات کړي ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې دغه سي ملاقاتونه د ترهګرۍ په وړاندې جګړې او د خپل منځو اړیکو لپاره ضروری او مهم دي خو په اداریه کې د پښتنو هم راپورته شوی چې آیا د پاکستان فوج به د افغانستان په وړاندې خپل لانجمنه پالیسی بدل کړي او کنه بشیر ګواخ د دې لیکنې نوري برخې درته وړاندې کوي
دا نور اسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارې په خپلو هیوادونو کې پر پالیسۍ او ژور اغیز لري او له همدې کبله په دې روسو کې د دواړو خواو د یادو ادارو د مشرانو ملاقات هم ډیر د اهمیت وړ دی ورسپانه لیکي چې د افغان استخباراتي ادارې ان ډی اس سرپرست مشر مسعود اندرابی او د پاکستان د جاسوسي ادارې ای ایس ای مشر رضوان اختر دا ډېری مسلې په مخ کې پرتی دي ځکه چې د دواړو ادارو ترمنځ د اړیکو تاریخچه ډېره خنه ده په ادارې کې راغلي چې پاکستان ته افغان استخباراتي ادارې مشر د خپل سفر په محل د چینایي او امریکایي استادو سره هم ملاقات کړی دی چې د ورسپانې په خبره د اوږد محل استراتیژي لپاره هڅون کړي ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د خو ساتلو لپاره ضروری ده چې دواړو خواوې نه یوازې د لوړپړو ملکی چارواکو په کچه خبرې اترې ولري بلکې د پوځي افسرانو ترمنځ هم باید غونډې دوام وکړي ډان ورسپانه لیکلي چې په دې ورستو کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د خپل افغان سیال او افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د کمولو او ختمولو لپاره ښه کار دی په دې روسو کې د دوړو هیوادونو پوځي چارواکي د ډیورنډ کرخي د امنیت او ثبات د ساتلو پاړه هم جوړجاړي تر رسیدلې دي ورسپانې مخکې لیکلي چې د دې هرڅ سره سره د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ادارو همکاري ډیره ضروری ده ځکه چې په سیمه کې د قراري لپاره د دوړو ادارو ترمن دښمنی نه بلکې دوستي پکار ده ورسپانه همدار زیاتی چې د دې پښتنې جواب موندل سخت کار دی چې آیا افغان او پاکستانی جاسوسي ادارې به د یو بل په هیواد کې ګوتې وهل بس کی او که څنګه په اداره کې پوښتل شوی چې آیا ایس ای به د یو با امنه با ثباته او متحد افغانستان لپاره د دغه هیواد په وړاندې خپله پالیسی بدله کی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
مشال ډیټا څخه وګورئ درنو دونکو زو کوټه ته په کوټه کې فورم په ځانمرګ بریث د ورل شو کسانو شمیره نه هوت رسیدلې دا او تر دې زیات نور جوبل دي د خالي ورس ماسپخین محل د بریث کوټه ل کچارې سره سیرم شوې چې د چارواکو په خبر هدف یې پاکستانی ملیشا سرتیری وو د دې ځانمرګ بریث ذمہواری رسنو ته د پاکستان وسلوالو طالبانو قبول کړی ده نور تفصيل خدای نور راکوي
د خالی پورز ماسپشین محل د کوټه ل کچاری او لیاقت نومي پارک سره چیرمه په یو ځانمرګ برت کې د وجلسبیو شمیر نه هو ته ورسید چارواکي وایي په وجلسبیو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتيري او شپږ نور ولسی وګړي دي په دې بمي برت کې د 15 ملیشا سرتيرو په شمول تر ډیرش زیات کسان جوبلسبی هم دي د دې بمي چاودنې یو عیني شاهد د سترګو لیدلې حال رسنیو ته داسې بیان کړ
مې ارته منان چوک سه ادارا ته کچاری کې سامنے کی طرف سے
زه د منان چوک لخوار روان وم کله چې تر کچاری را تیر سوم نو دی خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دوه نورې موټرې ولاړې وې څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخی زورور چاودنه وسبه چې تاسو زما موټر لیدلې سي چې ټوله تواسوي دي لکن زه پکې بچ سوم تر چاودنې سم دستي ورسته دزې پایل سوې زه د خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپي هم را سره وو او هغه م بیا په یو امبولانس کې روختن ته ولېږداوه تر دې چاودنې ورسته د کوټې شار په ټولو سرکاري روختنو کې بیړنۍ حالت نافذ سو او ټول مړي او ټپيانې لومړی سنډیمن روختون ته او رسته سی ایم ایچ روختون ته منتقل کړل. په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیښې ځای ته راغی او له رسنیو سره یې په خبرو کې وویل وسلوالې ځپلې ځکه نو په بازارونو کې بریدونه کوي. دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومه رو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو. بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ځانمرګ برید هدف یوازې ملیشیا ځواک نه، بلکې د ده په خبره د پاکستان ریاست وو چې دوی به ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک دي. دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی دی او ان شاء الله جواب ورکړو.
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 25 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي. پاکستاني وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبول کړې، د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ. درنودونکو صوبانو ته په بنو کې د شمالي بلوچستان میرلي دا وړو قبیلو او ځوانانو تنظیم لاریون کړی. دوی له حکومت شکایت کوي چې په سیمه کې کورونا ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه شخصي ټیکاداران پټوي. مظاهره کوونکو ویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې ورو.
بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي داوړو درې قبیلو هرمز، موساکی او هسوخیل سیمه کې د دوی د کورونو ورانولو پر ضد لاریون وکړو. لاریون کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم برخه ولرله. دوی تور لګوي چې د کورونو سامانونه په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې خرڅول شي. میرعلي داوړ قبیله یو مشر ملک نثار علي خان وویل
پرامن جلوس د کینټ مارکیټ مخشه چې دلته د مشټول پاکستان هر نمونه ادارې نو ستوي خپل احتجاج ریکارډ کړو او د میز غاټه نه غاټه مطالبه دا غو چې د کیما خپل لامی کیم لوټ مار د میز په شمالي وزیرستان شه لاګیا دا د فل فور بند کو او د شمالي وزیرستان چې کیم متاثرین دي دا د مارچ پره یعنی پورس 15000 خاندانینا دې واپسی شې دي کوڅه چې د کیمه واپسی دې شې دي کړو د یو مزاکتا د یو ګپتا.
شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم نمائنده نور اسلام موایل
کیمه دا روډ باندې کړو دا میر حکومت ته پر امن میسج ورکوي دا حکومت روانه خلو او هر تاریخ باندې د میر د 2000 ریزه جرګادو دیشې درې اتمنځای غادو اتمنځای چې کله پدا کښېنی پدا کې تاوندې فیصله په حکومت بیا داس روډ باندې وی چې دې نه وې د میر لاشینا چګیږي چې سه پر روډ باندې میر فیصله نوي کړی تر امر راته به دا روډ باندې جمو خپل کیر قائل ارس پرځای شو دمر قربانی وکړه پرځای شو بیا زه دلته جیل تل شت.
میر علی حسو خیلو سیدون کې مزبه الله وویل دولت ور سره ژمنه کړې چې خپل سیمه باور ته خای لهذا ورته د دوره ورکړي چې خپل کورونا وویني او اطمینان وکړي.
بل اوریدا میر په جرګه شاید احتجاج کړو می گورنر صاحب او پی ا او ورسره سره تجهیز امیر سره دا وعده کړی و چې د درې کومې خلک په میر بیاي او هغه دوی په توس باندې ویزیټ کی در دې خپل علاقې ته زر تر زر واپس اکو په میر باندې د ویزیټ او په میر خپل علاقې اوسه.
د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې د غتور لګولې چې بازارونه ورته وران ویجاړ کړي او اوس د دوی کورونا هم ورانیږي سو نور د دوی د توانونو وژغورل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو نن د پښتون قام ستر سیاستوال مبارز او پښتو ژبې شاعر اجمل خټک بابا شپږم تلین دی. دا اجمل خټک بابا د تلین په مناسبت د هغه سیاست او ادب او مبارزې او هغه ته د خراج د عقیدت وړاندې کولو لپاره په ټولو پښتون مشتو سیمو کې دستوري تابع شوی دی. شاعران، ادیبان او سیاستوالان د اجمل خټک د ژوند او مبارزې ته څنګه ګوري؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې ورو.
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخار ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کره زیږیدلی و. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملي سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په هکله د زوی امل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو بیا هم داغا کوم ذاتی ژوند نو هغه ډیر ساده ژوند هغه ډیر د کنات ژوند او هغه یو داسې ژوند چې هغه کې هغه د خپل ژوند خو کول لپاره کوشش کړي خو څه ور سره نو په هغه باندې کنات کړي دي. دویمه خبره دا ده چې هغه سره چې څوک ملاو شوی دي چې دا سره واسطه پروت دي هغه ورته دومره مینه او دومره خلوص او دومره خوږوالی ورکړی دی چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوي کوم نو هیڅوک هم داسې نه دی لیدلی چې هغه
مرکزی جنرل سیکرٹری میں افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو.
اجمل سے چکم دین یو هماگیر شخصیت او د هغه د زندګۍ د جون ډیر لخونه دی هغه مطلب چې یو کامیاب سیاست دان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریبه کې په ټول دنیا کې سو خپل نوم پیدا کی دا پیدا کی د لو تر مرګ پورې دا جون د جدو جهد نه ډکو ځکه چې زمو په وطن کې غریبي ځان ته کم دین یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره جون تیرول دا یو جهاد دی. اجمل صاحب لار چې کم دین دا زمونږ لار ده وای کده بازورو خکار نه منې نشوي سیاده جار به هم پاتې نشي او کده زما شړې ته لاس واچو خدای ګوستا شال ورانه پاتې نشي.
همدا شن چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو زلو او جون پاړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسور عباسی نوسبزی نو پختل نو د هغه وینا وا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې له نن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په 10 نیټه له اوږدې ناروغۍ وروسته اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اودونکو د دمې نوړاندې مو واوریدل چې نن د اجمل خټک بابا د شپږم تلین منځل کېږي. هم دې مناسبت سره راځي چې د ګلزار عالم په غو کې د اجمل بابا دا کلام واورو.
یو تمنا دا اور دیش کنا ستا زسکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزلو لگے لی دیش کنا ستا دسلو او توفانو نو پمخ یو اسویلے دے در لے گلے وارم ستاز چپو سندھو نو پنم لے مرا ڈکشو سسو لے وارم حسن چون دخلی وستل کفرشی حسن تاتم جڑے دل کفرشی دلو یلو یو قدرتو نو ربا یو تمنا دا اور دیش جنا دسکنی سکنی ما خام لگے دچا دزڑو لگے لی دیش خنا جنت نعمتونو نظر زدر توگی پ جہان جانم ستاد دوزخ لڑمان توبا زدر تدا لڑمان جانم د دوزخونو خشا دل کد دغا کسابانو خورا قل تد هغا خمارانو
خورا. د گلزار عالم په غکیمو د اجمل بخټک بابا کلام اوریدلو. درنو اردوونکو هم دې سره وښوي دي د سهار 9:00 مجید بابا نه د خبرونو لنډي سفر.
په افغانستان کې د امن په مخه څلور هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سره شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې به د روانې میاشتې تر پای پورې پیل شي. تیره ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي بمې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتیرو په ګډون 10 کسان ژوبل شوي هم وو. د دغې برید پر پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانېږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د چک جمهوریت په سرخار پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو عجایب ګر کې به دغه نندارتون د سو اونیو لپاره جاري وي. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن د دفاع په وزارت کې جوړیږي. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تارکین وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډس جن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تارکین وطن او اسلام پر ضد د یو ډلې بکیډ لخوا تنظیم شوي دغه مظاهرو کې به 15,000 کسان برخه واخلي او زیاتوي چې د دغه ښار د ایل بی دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهرچیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 15,000 کسان برخه اخلي. په پام کې دا د یورپ یونین د بهرنی سیاست مشر ایران ته مهم سفر ولري.
مجید بابا ورچې د خبرونو لړنې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
دنیا ورسپانې خپل اداریه د پی آئی اے ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورسپانې لیکي ک احتجاج کول یو جمهوری حق دی، نو د حکومت په پیدا کړی خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم دی. د پی آئی اے معامله ځکه ورانه شوه چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. ورسپانې لیکي ک حکومت په دې معامله اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پرې بحث کړی وي، نو دا د افسوس وړ پیښه به نه رامخته کېده. ورسپانې لیکي چې د جمعې ورځ د پی آئی اے فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هلتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده، کومه چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پی آئی اے چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آئی اے یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدی شي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کلیکی چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی ریپورت کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه خودلې شوی و، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼل کېدو. ورسپانه لیکي چې د دې راپور وروسته د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنی واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړي دا، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخ کې پشان اوس هم کرپشن کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت وای چې ملک ډیره ترقی کړې ده، کدا سی وی نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دی. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په پاکستان سپر لیگ کې د پیښور زلمی په کامیابی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د یاد لیگ په دریم میچ کې پیښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ ته په 40 رنزونو سره ماته ورکړه. ورسپانه کې چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیگ پرانسته کول یو غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړې شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیملات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان صوبه کې خبریالان ډیرو په سختو حالاتو کې کار کوي او د دغه سیمو په اړه کره معلومات ترلاسه کول هم ډیر ګران کار دی. بلخوا وایس اف امریکا ویبپاڼې د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزه غونډې ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یو خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسایي محدوده ساتلې او تر څو چې انتظامیې یې پخلی نه وي کړې د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډیره محدوده رسایي لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي کچرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې یو چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څیړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتی سیمه له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو پاړه خپلواک پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخړل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس اف امریکا ویبپاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق لهیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بے فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، زو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی د جمبروت خلک وایي چې په سیمه کې د وبائی ناروغو له وجې په لسګونه ماشومان متاثر شوي دي. د دوی په وینا د چمړې ناروغي، ملیریا، لشمینیا او شری د لاسا ډیر اندېښمن کړي دي او ځینې ماشومان له دغو ناروغو څخه مړه شوي هم دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي او بلخوا چارواکي وایي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل له سیمه د مشال لړۍ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې د چمړې ناروغي، ملیریا، لشمینیا او شرینا په لسګونه ماشومان متاثر شوي دي او ځینو پکې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. په دې هکله د جمرود سیمې یو تن پرویز زپریدی مشال ریډیو ته وایي:
یاره په جمرود کې اوس یو نوې بیماری راوتې ده چې سرسره داغونه په بدن باندې ولګیږي. وایي دنه تقریبا په لس ورځې کې پنځه شپږ ماشومان زیا شول، مړه شول. او پینځو کالو، شپږو کالو، درو کالو داسې ماشومان وو کنه خاره غوندې وي واسه سره سره داغونه پیرا وخیږي. ملیریا هم ښه ډېره عام ده، خاص بندوبست یې نشته. د حکومت طرفه چې لاسې مکمل سپری وکړي ایله مطلب سې ټیمونه هغه کړي.
او یو ځایي مشر احمد شاه اپریدی وویل:
نن سبا خو بس د ملیریا د غدیوینې کمی دی ماشومانو کې، ټایفایډ دی، ډېرې بیماری دي. نو حکومت خو به چې څلور غره ولګي کنه د مچردانې نه پنځمه ورسره نه یاره خو چې جم هسپتال نه خو لګ نه یې مطمئن چې کم یو بیمار راولګي بس ریفر کوي پېښور له دلته څه علاج نشته.
په جمرود کې یو شخصي کلینک چلونکی محمد ادریس وای د ورځې ورته د یادو ناروغیو یو شمیر کسان د علاج لپاره راځي.
ڈیلی زمگو ڈاکٹر صاحب جی کم پیشنٹ گوری تقریباً 60-70 پیشنٹ دا راضی
د خیبر جن سید صحت محکمه چارواکی وای چی په ځن کلیو کې یی د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره میډیکل کیمپونه لګولی دی په دې حق لا په فاټا سیکریټریټ کې د صحت محکمه موبایل ټیم فارماسیست امتیاز عالم وویل
اوس خو فلحال په جمرود کې کیمپونه سٹارټ دی او نن هم په جمرود علاقہ په غړیزه کې کیمپ وکړو او په هغه کې مونږ مختلف قسمه بیماران ٹریٹ کړي شاغه کې دا سکن والا انفیکشن چې کوم دی چیسٹ انفیکشن دی چې دا موسمی کومي بیماران یې هغه ٹریٹ کړي هر څه سہولیت مونږ سره شته
په جمرود کې د وبای ناروغي د مخنیوي په حق لمو د جمرود سیول روختون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره هم خبرې وشوې او دوی زیاته کړه
عام چې کوم ناراض ده شرې ده شری نو شری نم بعضی وخت کې چې صحیح علاج ونه شي برکت کې دي بالکل کیمپونه غو ریګولرلی کوي او دنه علاوه موږ جن سرجن صاحب چې دو خلاف پورا اکشن اخلي لکه فیمیګیشن دو کوي ملیریا خلاف یا لشمینیا خلاف
د خیبر جن سید د جمرود خلک غوښتنه کوي چې دلته دی د وبای ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی شي فرهاد شنوارای مشال ریډیو خیبر جن سید
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال رته تاسو غوګي در نور دونکو خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو او تاسو څنګه ژمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرو راځي چې د زیک افریدی په غو کې دا یو خوندور ستره وورو او بیا به د رپورټونو په لور ځو
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دې افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان د گلنو جی پردے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل توکڑی پختنو ظلم و پٹکو کے بل پول دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل پشان د گلنو چے پرتے پور بل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل پستر گوئی لگو ماں دا خورا خلو ماں جتے جوڑو ماں پستر گوئی لگو ماں پستر گوئی لگو ماں شغلی تے پور تکی گی دارنا دا چار گل دا دا خورا دا کابل دا پشان دا گل نوچے پرتے پور بل دا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل پټولو پختنو د ځان ګران دې سمر خستا افغانستان دې وی ګران دې سمر خستا افغانستان دې دا چې پټولو پختنو د ځان ګران دې سمر خستا افغانستان
درنو ورګونکو د زیک افریدی په غکه مو سندرا واوریدله او خبرونه د سلام پختونخوا اوزو سواتا په سواد کې یو غیر دولتي ټولنه حجره وای چې خبر پښتونخوا کې د ټاکنو په عمل کې یو شمیر نیمګړتیاوي موجود دي چې لوجه په لکونه خزي د خپل رای ورکولو څخه پاتې شي یا د ټولنې د امریکا یو ایس AID په مرسته د انتخابی اصلاحاتو عمل شروع کړی دی. دوی په سیدو شریف کې خبرونو ته دغه اصلاحاتو تفصیل وړاندې کړ چې نور حال یې د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې ورو.
سیدو شریف سوات کې مقامی ټولنې حجرې مشر خبریالانو ته ویل چې دوی د امریکایي مرستندوی ادارې USAID په مالی مرسته د پاکستان په 115 ضلعو کې په ټاکنو کې د اصلاحاتو عمل شروع کړی. دوی زیاته کړه چې 13 ټاکنو کې 1 کروڑ ښځې په پاکستان کې د ووټ ورکولو عمل نه پاتې کړی شوي یا منع کړی شوي دي. د ټولنې مشر فاروق شاه وویل چې خیبر پښتونخوا کې د اصلاحاتو لپاره دوی کار شروع کړی دی. په دغه کې د بعضو سیمو نه الیکشن کمیشن کې غړي قدرې هم نشته.
سیدا فاٹا غٹا علاقہ زمو سرا او غٹ آبادی د پاگے کے داغے نا پہ الیکشن کمیشن کے ممبر نشتا. نو ریکمنڈیشن دا دے سفارش دا دے چی دین دے ممبران واپس دے شی زگ چی دون غٹ خلق پراتے دے غٹ آبادی دا پہ الیکشن کمیشن کے خامی بو تمنگ ہوا چی دا خامی دا.
دا غونډ کې شریک سیاسي مشر ابراهيم دیولي وویل چې دا اصلاحات او سپارښتنه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او پوهان پکې هم شریک دي. دوی هم د ټاکنو په عمل نیوکه وکړي.
دلته کې زموږ ملکی و چې ریټایر شي نو دا د الیکشن کمیشن جج کا نو فخر الدین جی ابراهيم جی هغه مشر شي. هغه به د لاس نیولې نو بیا الیکشن جو شي نو دا غي دبر کوته یعنی دبر غلطیان پکې شي چې منګه په سباله چې کوم دی بیا مټه نه غتی جلسی جلوسونی درنی ولې چې باغي دبر کوته یعنی شي او بنیادی هغه بنیادی غلطی خو ده شي کنه.
ونډه کې شریک د اقلیت نه نمائنده جشوان سنگ زیاته کړه چې اقلیت ته د هم نیغ په نیغه ټاکنو کې برخه اغستو اجازه ورکړي. کوټه سیستم کې دوی ته یو شمیر مشکلات دي.
دوی لا بیا هغه حقوق نه ورکوي په اسمبلی کې کم چې دا جنرال باندې تلي هغه ته دا نه کوي. یو خو دوی په پارټي بیس باندې تلي پارټي ته پیسې هم اغستي او هغه بیا پارټي لا کار کوي او مینارټی له اس کار نه کوي.
د یادی شوی ټولنې مشر ویل چې دغه اصلاحاتو عمل کې دوی سره د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي هم شامل دي. په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي په زل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو خاغلی ویل
مونږ به هغه مایت کوو چې کوم ټیک ټاک خبره چې کوم دوه رسانه خبر جوړې مونږ باغې باندې خپل چیک ساتو خپل چیک په ساتو داغې باندې بالکل تفوس هم کوو چې دا ټیک تا چې کوم ټیک خبره بالکل او مونږ بالکل حمایت کوو. لکه زه تا ته هم چې بې اندازې د بدې تیرشي الیکشن کې نه شوې د وخت نه روان ده دانلې طاقتور سره چې بس دا کوه هغه لوټ ورکیږي کو نور کې خدا او ډیری ان شاء الله دوی 100% دوه مرګ ته.
په اخر کې د ټولنې مشر زیاته کړه چې پټاکنو کې د کمی لړکولو لپاره به دوی دغه سپارښت صوبای اسمبلی ته لیږي او هڅه به کوي چې دغه لپاره قانون کې بدلون وشي او مقصد یې خیبر پښتونخوا کې د جمهوریت عمل مضبوطول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړ ته تاسې غوږ درنو دونکو پښتونخوا ولسي ریګ د کاشګر گوادر اقتصادي راهداري په حق د مرکزی حکومت ادابې رد کړي چې ګینه په پروژه کې مغربي راهداري لپاره پروژې ځانګړي شوې دي. په خبر پرسلب کې د ولسي تحریک غړو په خبري کانفرنس کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې مرکزی حکومت سره دا معامله پورته کړي. نور تفصیل له خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوس راکوي.
پښتونخوا ولسی تحریک په پېښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندیزي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکې وکړې او د پښتونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدي وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لارې هیڅ وجود نه لري او یو بیا د کوریډور په اخله دروغ ویل شوې دي.
چې چاته زبانی خبره راشي هغه هم دا خبره کوي چې اصل کوریډور مغربي دی. خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ایل این جی بالکل ذکر نشته دی، د بجلی د ترانسمیشن اپګریډیشن هیڅ ذکر نشته دی. په دې کې د ګیس او د آئل پایپ لاین بالکل هیڅ ذکر نشته دی. دا د 15 جنوري چې کوم دی دا ای پی سی دا بالکل بیا یو لوګل ته پښتو قوم سره بالکل دروغ دی.
او د عوامي نېشنل ګون ولی ګروپ د بلوچستان د خزو د سنگ مشري مهر اورنګزیب کاسي په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري مغربي لارې د لروبر د پښتنو په ګټه ده، نو ځکه په دغه لارې باندې د منسوبه نه تر سره کیږي.
لیکن ما خبره ده کوم دی نه واري نه راکړي ولی پدې د لروبر افغان فائدہ او دا استابلیشمنت د څو واري نه افغان ندي فائدہ ورکړي چې د دې وټ لپاره عمران خان په دې چوپه دا اگر دا پاکستان دا چاوئی سی دا مو دا دا چناس دا زنانی دا هر پارٹی زنانی پتہ دی چوک منی کیم نا لگوئی سی دا چاینا ایمبیسی مخت
دا مزدور کسان گوند مشر سالار امجد علی د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قومونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي رهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي.
نو موږ خو د ونسې نه لګیا زموږ مشران چې د پنجابۍ هم سره زیاتې کوي، امي د پښتون سره کوي، امي د بلوچي سره کوي او امي د سندي سره کوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لاري وښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي لارې د کوریډور د منسوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو وګه درنو اردوونکو زو پیښورته په پیښور خار او د صوبې په نور سیمو کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او په دې اړه د پوهاوی پیدا کولو په غرض پیښور کې یو غونډه شوه. په دې غونډه کې د صوبې له بیلابیلو برخو د لرغونی آثارو کارپوهانو د سلګونو په شمیر کې ګډون وکړو. ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او سیلګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. د یادې غونډې نور حال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د انسټیټیوټ آف آرکیټیکټس د پېښور څنګ مشر محمد خالد مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هر برخه له لرغونی آثارو ډکه ده، خو د حکومت د پام نه کولو او د اولس ته ناپوهۍ له وجې دغه آثارو ته ډیر زیان رسیدل دي.
غټ مثال چې د پېښور تاریخي دیوالو دیوال چې زه ګورم 27 زمادل ته وشو او دیوال کې تقریبا اوس زه به هم چې نیم نه زیات دیوال لړ ختم شو. سوپ پلازه جوړي، سوپ کورونه جوړي، دغه سه نور داسې کورونه ډېر خپل قیمتي زاړو کورونه هغه چې دینو هغه اونرز خرڅ کړل په هغه ډیمولیش شو او دغه چې قیمتي دیوال دروازه و نور سيزونو هغه ډېر های قیمت باندې چې دی هغه خرڅ شو او دغه سه موږ سه کفتي سرورو لګیا د ختميږي.
په خبر کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب لپاره کار کوونکې مدني فعال ډاکټر ظریف وای چې د ناامنۍ له وجې د سیلګرو راتګ بندې دو سره د اولس د ګټې یو ستر لار بند شوې ده، نو ځکه خلک وست دغه زړو ودانیو پر ځای مارکیټونه جوړوي.
کله موږ واړو پدته بده دومره بازار کې خلک تورستان براته او د لار بازار او د افغانستان د لار ایران به مغه وخت کې اغه ولکه جګړه نه په افغانستان دا ټول په گاډو کې او په ډبل ډیکرونو کې چې د پیښور کې د درې دوه ځای بنو دې کې سخانی به ډکوا.
د سواد یو آرکیټیکټ شوکت شرار وای چې سواد په لرغونی آثارو کې د صوبې تر ټولو مړه سیمه ده او که د سیمې امنیت خشینو د سیلګرو پر اتک سره د صوبې د معیشت ستونزې هوارې دي شي.
سواد چې دغه خو تهذیبي تور ډیر زیات یو جوړ تاریخ ولري، د بودیست تاریخ دی، د هندویزم تاریخ دی، د ارلی سواتیز تاریخ دی، بیا د یوسفزو چې کوم تاریخ دی، بیا د سواد کې چې کوم بچی پاتې شي وا د والیانو دغه بلډینګز دي.
د لرغونی آثارو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د انټیکوټیز اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون له صوبایي کابینې پاس کړی دی او د حکومتي غړو په وینا ډیر ضربا دغه قانون له صوبایي اسمبلی هم پاس شي. زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیښور.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په میندنه سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی او د خبرونه خري رپورت تاسو پام را ګرځوم. وزو خوست ولایت د افغانستان د خوست یو شمیر مدني فعالان چې د اکثرو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې وجه ښایي چې دوی په غیر قانوني او قاچاقو لارو بهرني هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. خو بل لور ته افغان حکومت د ځوانانو د چارو مسؤلین وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کار زده کړو او نورو زمینو برابرو لپاره هر قسمه کار کوي. نور تفصیل له خوست نه د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې اورو.
د خوست یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته مخه کړي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه ناسته کې مشال راډیو ته وکړي چې د خوست د یو شمیر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لیسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی د کار نموندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغوی د لوړو زده کړو به هیله لري چې دوی ته باید د لوړو زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیات اندازه کډوال چې اکثریت ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو پښې راټینګې کړي او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډیر پاتې دي او سالمه ستراتیژي نه.
په خوست کې د نوښت ټولنیز بنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر او هڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زمونږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو، له دولتي ارګانونو او نورو هغه کسانو چې مسول دي، دوی باید تقدیر کې او وایسته او د مېسه حالت خیر او بس.
د نجیب دانش پونوم یو بل خوستې ځوان په دې اند چې کچیر د ځوانانو له فکری او جسمانی قوت څخه د هیواد په آبادی کې ګټه واخستل شي، نوشته هیوادنه ستونزې او ناخوالی به ختم شي.
په کور د چې په مهمو پښتو کې د کورونا وکی د ځوانو انرژي نه د کور خلی ځوانو مفکورو نه کور خلی کله چې ځوانونو سره یو شي منسجم شي بیا به ستونزې نه بو ناخوالی.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبد الله باور د ځوانانو د مایوسۍ او ستر لامل ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتونګري هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته د توجه ډیره شي.
خوستي ځوانان مایوسه شوي دي، خو که درونه لرو موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دوی ته کړي، نو موږ په مرکزي حکومت هم دا غږ کوو چې خوست کډرونو ته د بخښتر غو کتل شي.
بل لوري ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو کسب او بهرنیو هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه دراوګرځولو لپاره د پراخ برنامو د کې دوه په هڅه کې دي.
موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کو، ځوانان په تعلیم ته وهڅو، ځوانان ته کار کسب وریاد کو، ترڅو ځوانان له بیکاری، له نشئی توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چې نورو هی ودونو تزي لا غیر نه راوګرځو.
د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق د ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ویل چې یادموینیت په کابل او ګڼو ولایتونو کې د لوړو زده کړو او مسلکي دارو سره په لږ فیس د ځوانانو د جذبولو پروتوکولونه لاسلیک کړي چې په دې سره به زرګونه ځوانانو ته د تحصیل زمینې برابرې شي.
دروندونکو هم دې سره د مشال اډیو د نن ورځې سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونې په اخر کې درته د همایون خان په غوږ کې دا سندره درورو. خو د مشال اډیو خبرونې به دوام لري.
ہر قدم اس پر لے لاجوند پوس لے دا چمن دا کلا جوند زارول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے کرشمی رپلی پٹی خیستا باغونا لرو تتنگو تنو پشان خکلا تسڑنو لرو بیش میرا پولی پٹی خیست باغونا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت خپل مال یار